द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
چانو کتن کو او اوریدن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ 2018 کال د اگست 8 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس په کابل کې دی نهه نیمه او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده د دیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکا
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر مهمه موضوعات باندې تفصیل او رپورټونه وړاندې کوو خو لاول مهمه موضوعات
پروسه شکل په نننۍ ورځ په کوټه ښار کې د ترګری په حمله کې د نږدې شپې تو وکیلانو د وژنې نن لمړی تلین منزل سوی په کوټه کې وکیلان د احتجاج او ماتمی کار بندي سترڅنګ د انصاف غوښتنه کوي
دې حق لبه هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا کې د صحت چارواکي وایي چې په ماشومانو کې او په میندو کې د ماشومان پیدا کولو په وخت د مرګونو شمیره زیاته شوې ده
او د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي د ملي یووالي حکومت د اداري فساد په ضد مبارزې او په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره ژمن دی او په دفاعي څانګه کې د فساد شتون ورته هیڅ د منلو وړ نه دی
د دین علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې موږ تاسو ته پاره راوړی دي موږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه ته یوري بیا هم شرغ لاسته په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مرکې ریپورتونه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو او هیلمن یو چې ترپایه را سره ملوسی او هم د خبرونه په لومړی برخه کې زو د پاکستان بلوچستان یالت مرکزی شهر کوټ ولوري ته چیرې چې پروسه شکل هم په داننه نه ورځ اتم اگست په هغه شهر کې د ترګری په حمله کې شپې تو ته نږدې وکیلان په ځانمرګي برید کې ووژل سو نن یې لومړی تلین منزل سوی دی په دې مهال د وکیلانو او کاروباریانو لخوا احتجاجي کار بندیز وو او د ویر دروازې په توګه هم اتم اگست منزل سوی تور بیرغونه په عدالتونو باندې ځوړند وو او د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار هم کوټې ته تللی او د غم راځي په یو غونډه کې وینا کړې ده تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورټ کې
ښار ټوله تجارتي مرکزونه مارکیټونه او دوکانونه تړل سوي وو په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه وه او د نورو ورځو په پرتله باندې ټرافیک هم ډیر کم لیدل کېدی و بل لور ته بیا د وکیلانو د اتحادیې له لوري د کوټې په عالي محکمه کې د اتم اګست د سیول هسپتال د پیښې د لومړۍ کلنیزې دستوره وسوله و دغې دستورې ته د پاکستان د سترې محکمې ستر قاضي ثاقب نثار وویل چې ترګري د پاکستان په ضد باندې یو لویه دسیسه ده
اگر هم نه سازش کو سر کامیاب ہونے دیا تو ہم اپنی پوسٹریٹی کو اپنی آئندہ آنے والی نسل کو کچھ نہیں دے پائیں
کچیری موږ دغه دسیسه و کامیاب کول ته پرې شو دل نو موږ به ور روان نسل ته هیڅ نسور کوله د پاکستان د سترې محکمې ستر قاضي ثاقب نثار وویل چې د کوټې د وکیلانو د اتم اگست پیښه موږ هیڅ کله نسو ویرولې او چې کوم وکیلانو
یہ واقعا اکیلا نہیں دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں کئی اور جگہوں پہ بھی ہوئے پشاور کا واقعہ دیکھ لیجیے جہاں پہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جن کو شہید کر دیا کیوں کیا گیا کیا دشمنی تھی کسی کی
داد تراگری لومڑی پیشنہ دا تردیل مخه هم مش دوران کاری سره لاس گریوانو د پېښور په پبلک های سکول چې کوم کښنی ماشومان او جلسوی وو لچا سره دښمنی ولا په لاهور کې هم دغه ډول پېښه رامسته سوله قاضي ثاقب نثار وویل چې د ترګری پر بنیادی لاملو باندې باس کول ډیر اوږدی موږ به دغه جنگ په جوان مردی سره ترسره کوو ستر قاضي دا خبره هم کړله چې د وژل سو کورنۍ سره مالی مرستې ځاني تلافات نشي ترسره کولای د پاکستان د سترې محکمې ستر قاضي ثاقب نثار وویل چې د پخوا په پرتله باندې اوس د ترګری پېښې کمې سوي دي ستر قاضي وویل چې موږ شرم محسوسوو چې د وژل سو وکیل یو ماشوم هم ومشتووي چې زما پلار ولې ووژل سو او د هیواد نظام ولې به دوی ته په تاپوس ورکولو کې پاتې راغلی دی ستر قاضي وویل چې موږ د قاضیانو د تاپوس لپاره ځانګړی پلان ترتیب کړی دی چې د کورونو چارو له وزارت سره به په دې باب تماس نیسو و دستوریت د پاکستان له نور برخو سره سره د پېښور د عالی محکمې ستر قاضي د یایا اپریدی په شمول نور یو شمیر قاضیانو هم ویناوی وکړې. د پېښور د عالی محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشر ارباب عثمان هم په دغه دستوره کې ګډون درلودی.
بلوچستان، خیبر او افغانستان دا یو رنگ خلق دی ته دا خپل کې متحد شو په دې ټول نړۍ باندې ودی حکمرانی کوي. دې کې ګیس دی، دې کې تیل دی او قصدن امن نه پریدي. هغه قوتونه چې کوم خلق دی د دې علاقې دا یو خلق دی، دا چې یو موټی شي نو دا سنٹرل ایشیا او دا ټول به یو شي په دې نړۍ کې د دې حکمرانی دا به بر صغیر باندې حکمرانی کوي. دې وجه نه دی دار نه
په دغه دستور کې د خدای بخښلی نور الدین ایډوکیټ کښنی ماشوم لور هم راغلی ولا
نم نور ماول چې د شتګرد غمش ختیغت بیا ختمه کړ.
حکومت پر دې محل باندې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړی کچې ګامونه اخیستي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
تیر کال د کوټه په سیول هسپتال کې په ځانمرګي برید کې شپېتو نزیاتو وجلې شوي وکیلانو کې باز محمد کاکړ هم وو چې په کوټه کې د وکیلانو مشر وو او د دین علاوه د جمهوریت او د انساني حقوقو یو فعال تن هم وو. د باز محمد کاکړ خور سارا خان کاکړ سره نصیر احمد کاکړ سیب خبرې کړې دي او سارا خان وای چې حکومت او د حکومتي ادارو نه د انصاف هستمنه لري. دغه مرکه تاسو وړاندې کو
سیزر اوشتیا خبر وکم. ما ته خو زنه اریانه زنه چیرې تحقیقات روان دی. کم سی کم کار من قاضی فائد صاحب ته کم لیست جوړ کړی. کم خبر وی لو باندې دوی چې هغه دباو دنګ کوشش وکړي. زه خو بالکل دا کم سی تحقیقات روان دي. زه مطمئنه نه یم اور نظر دي. دا مطالبه کوم چې دا تحقیقات وکړي. ولې زه خبر یم چې دا تحقیقات تر سر نشي رسیدله چې بنظیر به تور انګه شخصیت تحقیقات تر نه ورسېدل. نو زما ورور په داګه مقابله کې مطلب هغه چې حکومت کیم ول نو لده و چې زه دا ډیمانډ هم نه کوم، دا مطالبه هم نه کوم چې تحقیقات وکړي. ولې زه خبر یم ماته انصاف نه ملاوي شي.
نو تاسو چې مطمئن نه یاست د هغه نه اطمینانې علتونه څه دي؟ یعنی وجه څه ده؟
لکه چې اوس ګور یو کال ترسو مطلب دغه ماته ثانیه ده. دا دښنی عام ثانیه نه ولا.
بالکل.
او انسان ژوند خود دی. مسلمان یې کیندوې کافر مشته مزد کې اول اردا خبر نبی علی السلام چې کوم ټیم او جته ویدا بندا خبر او کدی یو انسان قتل د پر انسانیت قتل دی. اگر دا نه یو مسلمان قتل د پر مسلمانانو قتل انسانیت. اگر دا یو انسان نه ته سوچ و دا دون انسانان او یو انسانان بیا دارنګ انسانان چې کریم ولو چې مش دا مخ مش دا مخ مش مستقبل ولو او یو کمپنس د مزه سیمه ولا د ډیر زیات همیشه خور او سیدل کې ولا د تعلیم لیازه د انصاف لیازه د دغه تعلیم خپل نو داخل ګران لږ لږ د دې فیل کولې د دې په کوم کوشش وکي چې موږ یو د جنریشن په څو خوارې په څو خوش دغه جوړ کړي. اگر جنریشن یو دم د تبا کړي نو دا رنګ خل مړه دنګ. اگر وی یو د عمر سل د عمره د زر د خلګو د مخ خلګو لږ هغه مش مشکان د مخ تولل اگر خلګو دوی له موږ د خواص نو هغه دغه د ایسي پور دغه د پاره بیچ نه دی کړی. مطلب دا عام انسانانو انسان خو هر انسان کیږي دا انسان ژوند کیږي. لیکن یو دا انسان د ستاسو ځل مختوري تا کلچر مختوري تا کار مختوري اگر خلګو د پاره دوی ایسي پور نه دی کړی ما به کلپش دی ګور څوک نیولې دی. اگر خبره حقیقي اگر خل دین کنه دی او څه ول سي دی بیا تر اوسه پور باغ باندې ښایي چې دا پاره باندې دا بندا ما مخه چې ما قتل وکي یا ما خود کشم بمبار جوړ تیار کړل بس هغه ته خو باید ما کوم خاصي ملوسي ولا اگر ولیدا مطلب تحقیقات اگر کوټ ضرورت شي یو انسان اگر خپل دا منی چې زه یو خپل دا خبر وکم چې ما زد ماده کار کړې دي نو بیا مخ ته چی شپاتې شي
صحیح یعنی تاسو وایئ چې بس چې چا منلې دا او د مسولیت پر غاړه خسرې نو په کار دي چې سزا ورکول سي او تر خپل انجام ورسول سي تاسو دا وایئ ته کنه سره خند تاسو همت په خپل د باز محمد خان صاحب لمنځ تلو ورسته په کور کې د ټول یعنی هغه احساس سوی یعنی تاسو خو ماشاءالله ټول کورنۍ چې د هغه ډیر ښه تعلیم یافته ده زده کړې کړې دي او ورونه مو ډاکټران هم دي او په شش او دو باندې هم دي په خپل په کور کې اوس ماحول څنګه دی وځه څنګه ده د بازو مسابقه زموږ
کور زموږ کې بازو مسابقه درنګ سړی ولو اګه چې نو مطلب درد درې ورونه یو خور کس مسرانولو درې ورونه یو زخور تر کسرانو نو دې ما بین کې ولې دا ښاتو پر ته دا کم ورونه کوم دی دا ګر د د جوړ کړی ولې دا تا نه پاک دن خپل پاک یو انسان خپل یو دا یو د خپل طرف وي چې هغه خپل دارنګو دا مسران بند د خپل کول دا کسران بند د خپل کول نو زمش په فیملې کې یو غټ ګي به شک از ما ورونه ډیر مطلب مش په اتفاق یو مش ډیر مش سترنت اگر انګ دی مج مطلب مج نور خپل ځان مزګه دنګ څه کوشش کړی دی
ډیر مننه سره خان کاکر کور مو ودان
ډیر مهرباني
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده تاسو دغه خبرونه د ډیوا په ویب سټ www.voadivaradio.com د ډیوا په فیسبوک voadiva باندې هم نیخ پنیغه لیدای شي او په ټلویزیون باندې هم لیدای شي په دې خبرونه کې وستا ستا مرکه وړاندې کو بیرستر لطیف افریدی سره چې د لطیف لالا په نوم باندې هم پیژندل کیږي فاټا او بلوچستان کې دوی وای رو پر رو د امنیت وزا نوره خرابوالی تر روانه ده د دې باوجود چې په دغه سیمو کې فوزی عملیات هم د تندرو پر ضد کیږي او فوز او حکومت داوی هم کوي چې امن جوړ کړی دی په دغه علاقو کې خو دوی وای چې د خلکو ژوندونه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی لطیف افریدی سره خبرې کړې دي حمید سمسور
ترګری کوم شوی ده خوشته دلته اوس زیاتی کی ورس ورس ډیر تشویش ته را سره چې دا ترګری په خیبر پختونخوا فاټه کې ډیر لوی بربادي وشو ډیر انتهایی خوف دی یری دی ماشومانو دی کوچنیانو دی زنانو چې څوک بهر لاړ شي بیا وایي چې خدای په خیر وراشي کنه اوس دلی ته د دې ځای په حق سره بوکس ډیر تشویش ته په کوټه کې او په دې خوښ او کې دا دواکي کیږي لو چې اصل سبب د دې نه خي چې د دې اصل سور سوک دي چې د دغه ترګری پر ضد چې دی دا سي لوی پاورفل کمیشن جوړ شي چې هغه کې تکړه ایماندار خلک وي او هغه د دې اصل اسباب ورته سو کوئی آئی ایس آئی کی سو کوئی افغانستان کی سو کوئی انڈیا کی بنیادی طور خود ترګری پاکستانی ادارو پخپل شروع کړی دا د افغانستان کی او په هندستان کی دغه کړی دا اوسم کوي لګیا دي او د هغه په نتیجه کې موږ ته دغه فساد رسېدل دي نو دا ډیر خطرناک دی د ترګری تڅوک وده ور کوي اغلا خلکو ل تربیت ور کوي او خلکو باندې خلک وجنی دماکی پی کوي خپل خبره باید دا ډیر د افسوس خبره
نېشنل اکشن پلان چې د وسو ضرب الحظر عملیات وسو او رد الفساد چې دغه وسو آیا له دې سره ترګری باندې پر ختم کېدو باندې کم اثر پري
په خیبر پختونخوا فاټه کې حقیقت دی چې ترګری کم مستوش خو بنیادونه نه دي ختم چې کم اصل لیډرانی او اغه نه دي نیول شوی هغه لا په دستور چته حکومت چته پټکړي یا کې نه ولې دې ارشه دي کوم چې دلته روزانه په درځلو په موټر سایکل باندې خلک دي په افغانستان کې ترګری کوي او الته تخریب کاری کوي دا چې نو چې کیږي نو ترګری خو نه ختمي ځکه چې د دې سره خو ادب بچی راوړي یو ترګر ځان له ملګری پیدا کوي ځان له ځای پیدا کوي دا ستوګ نه ځان له تحفظ پیدا کوي اصل عوامل معلوم نشي اغلا سونه معلوم نشي چې کم دا ترګری ته پروموشن او ترکی ورکی نو تلغه پوری دا بس خبر دا بس زیاتی کی اوس زمنګ په افغانستان کې دوی چې داعش ته دا داعش سره ورحوال به ته په افغانستان ته لاړ خو د پاکستان دی لاړ تللی دی مونږ ته معلومه دی په دغه کې په ننګرهار ته د پاکستان نه تللی دی او د شوال په لارې په شمالي وزیرستان کې تللی دی
د دې مخنیوي به څنګه وي
د دې مخنیوي چې خلک را پال نه شي او اولس را پال نه شي کا په کلی کې وي کله چا غرور وي کله چا عزیز وي کله چا خپل وي کله چا پردی وي چې دا ټول دا د ترهګر ونیسي او په ګوته کې پرتیکولری فور پاکستان فوج دا باتور فوج دی دا اس اراده نه لري نو بیا خلکو تر پاسدل پکار دی هغه انصاف سره پکار دی چې هغه زمونږ بچیان لکه دا په یو ورځ باندې شپږ پنځوس وکیلان ثابت نسل د وکیلانو برباد زخمیان شو تر لوسه پورې خوار وزار جړه او فریاد لو چې زمونږ بچی داسې فریاد کوي باید چې دا خلک را پاسي او خلک د دوی سره خپل انصاف وکړي
ډیره مننه وای صف امریکا سره د
قربانی
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او وسه هم یو بل چیرنی ولوري تاسو په امرا ګرځو چې ټاکل شوی و د صدر ترامپ انتظامیه به د افغانستان او د جنوبي اسیا د سیمې لپاره خپل تګلارې یا ستراتیژي د جولای په میاشت کې اعلانوي خو دغه ستراتیژي لا نه دی اعلان شوی الاتونه چې دا ټول په پښتو هم سمجله همکار رحمان بنری صاحب څخه چې دا وخت د ویډیو لینک لري سره موجود دي سړی مسای په خیر علي
نه مهرباني سلامت کاکړ صاحب
کوربدان بنری صاحب چې ټاکل شوی و د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د صدر ترامپ نوې ستراتیژي به د جولای په میاشت کې اعلان یږي خو لا تر اوسه پورې نه دی اعلان شوی او ځند پکښه وتل دی الاتونه څه دي
او کاکړ صاحب تاسو ټیک وای چې تمکه ده او دا تم اوسوم شته ده د دې کډو خبرې چې نن کمی تازه دی غدار یو خو د امریکا چې کوم د خارجه وزیر دی ټیلرسن هغه ویلي چې وسم صدر ترامپ ځنی پښتنه چې دی هغه ځوابونه ورته نه دی ورکړل شوی هغه د افغانستان په خپله فکرمندی لري شپږ میاشتې تیر شو په کار بچ د جنوبي شهر لپاره تګلارې لن شوی وي خو شپږ میاشتو کې نشوي لاند البته کار پر روان دی یو ته پوس صدر ترامپ تا کې چې اخر ولې په افغانستان کې اولس کله تیر شو جګړه سپای ته ونه رسیدا دویمه خبره غدا کې چې کتاسته یادوی تیر اونۍ د امریکا چې کوم د سی ای یو مشر وو اغم کابل ته سفر کړی وو دا هغه چې کله بیرته راغې نو په مطبوعاتو کې راغلی چې صدر ترامپ واړی نورې لارې چارې دی ولټول شي و د نورې لارې چارې لټول مطلب څه دی په دې کله چې کله سلنکارانو نه ته پوس کوم نه غدا وای دی ګنی واړی چې ک جګړه په دې انداز کې نه ختمیږي نو ګنې نور پوس ویلېګل شي یو آپشن دار دی دوی آپشن دار دی ګنی مذاکرات وکړل شي د جګړه کوونکو سره خبرې اترې وکړل شي او داسې نورې خبرې هم نو هغه وچ تر سو پورې په مکمل توګه باندې صدر ډونالد ترامپ قوي یقین نوي شوی چې کومه تګلاره د افغانستان لپاره پسیبه کې کټوره ده هغه به د افغانستان لپاره امریکا دوړ لپاره یو شان کټوره وي هغه نمک کې فیصله نه کول غواړي دغه شان ټکر کاکر صاحب زمونږ لیدونکو اوردونکو ته بده هم یادې چې تیرونه دلته په امریکا کې ان بی سی ټی وی باندې یو مرکا مکماستر کړي و کم چې د افغانستان لپاره د صدر ډونالد ترامپ مشیر دی یا ایڈوایزر دی هغه ولی صدر ترامپ دا تاسو بیا بیا کوي چې اخر د افغانستان په جګړه کې تر اوسه پورې منکم نتیجې ته ولې ونه رسیدو نو دا سي معلوميږي د ټول مشران یا ایڈوایزران یا وزیران چې دا خبره کوي نو د ترامپ توجه پدېشته ده البته وخت پکې ولګید وخت پکې ځکه لګید سړنکارانو مطابق چې ترامپ د څه قسمه تګلارې اعلانول نه مخکې سکوټا رڼا او سپینه خبره واړی چې پاګې عمل شي او د دې جګړې اختتام شي درې صدران په دې مده کې بدل شو صدر بوش صدر باراک اوباما او درې مده چې دا هغه صدر ډونالد ترامپ ته تر اوسه پورې د افغانستان جګړه چې پایته ونرسیدا او دا یو غټ سوال دی
او بنری صاحب په خپل کې د سیمې ولوري تولار سو د افغانستان او د پاکستان نه یوازې دا چې د حکومتونو په کچه بلکې د ولسونو په کچه هم اړیکی اوس پر کم ځای ولاړې دي
هم اگزیکټلی دا تاسو مانند د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخل وال صاحب نو کو سوسی مخکې دغه مرکبه زمونږ لدونکو سوال د هم د وخت باندې چې کله زمونږ د تیوي خبرونه به ګوري په تفصیل سره هغه راځ دا ویل چې د پاکستان سره د افغانستان اړیکی خوشبینه دغه چې خبر شي خو ورسره دا هم و چې نه خو د کابل او نو خو زمونږ د نور اتحادیانو هغه غوښتنې ډیماند بدل شوه دی غنی چې پاکستان په طالبانو خلاف د خو بد تمیز ختم کړی دی یا د حقانی شبکې خلاف عملیات کړی دی. نو سیلونکي دا فکر کوي کاکړ صاحب چې تر څو پورې پاکستان د تمامو طالبانو خلاف یو شان عملیات نه وی کړی، افغانان دا وي، امریکایان دا وي، تر هغه پورې په افغانستان کې د جګړې اختتام چې دی ډېر زر لیدل پرزدو راځي، ځکه چې د امریکایانو او د افغانانو خیال داري حقانی شبکه په پاکستان کې پټ او محفوظ پنازین لري، او هغه د هغه ځای سره خپل خلک لګي په کابل کې د افغانستان په نورو برخو کې د امریکا او د افغانانو په ودانو باندې په شخصیتونو باندې حمله کوي، هغه ته زیان رسوي. دغه شان هغه دا هم شک کوي چې په افغانستان کې موجود واستوال چې دغه کومک د پاکستان څخه کیږي، باوجود چې پاکستان د دین انکار کړی دی. هم 13 نه تاسو ته یاد دي چې د پاکستان د ځواکونو په هډ کوارټر یا مرکز جی ایچ کیو کې چې غونډه شوې په کې ور بیا پاکستان پوز مشر قمر جاوید باجر تکرار کړی و چې دی په پاکستان کې د خیبر فور عملیات، د ضرب عزب عملیات، د رد الفساد عملیات په نتیجه کې طالبانو ته ماته ورکړې ده. هم دغه شانتي د داهم ولې چې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي، خو د امریکایانو او افغانانو دغه شکونه په خپل ځای لا موجود دي. هم دا وجه ده چې نن عمر زاخل وال ویل باوجود چې خوشبینه ده خو خپل غوښتنې لا منل شي نه دي.
ډیره مننه بنری صاحب او کور ودان.
هر کله
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وای چې د افغانستان په امنیتی ادارو کې د کرپشن یا بدونوانی پر ضد او د دې ختمولو پوره اراده لري او د دې لپاره به ګامونه هم پورته کوي. نن په افغانستان کې د کرپشن یا بدونوانی پر ضد د درې ورځو د کانفرنس پرانیسته په موقع باندې صدر غنی دا خبره کړې ده. په دې موضوع تفصیل حکمل روان راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورنۍ او دفاع وزارتونو او همدار د ملي امنیت پر ریاست کې ل اداري فساد سره د مبارزې په هدف په جوړ شوی کانفرنس کې وویل چې ل اداري فساد سره مبارزه د افغانستان خلکو اساسي غوښتنه ده. دای وای باید له یاد ونه باسو چې موږ په یو داسې هیواد کې ژوند کوو چې 15% خلک یې هر شپه په لوږه ویده کیږي، او همدار 30% خلک یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. نو له همدې عمله له اداري فساد سره مبارزه کوم نمایش نه ده، بلکې د افغانستان د خلکو جدي اړتیا ده. خغلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له فساد څخه د زیګیدونکو ستونزو ته په اشاره سره وویل چې د ځینو امنیتی ادارو په چارو کې د فساد شتون په دندو کې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د پاتې راتلو سبب ګرځي. نوموړي له اداري فساد سره د چټکې مبارزې او همدارس په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو او سمون پر اوستو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په هیواد کې به د فساد کچه صفر ته راټیټه کړي. دای وای نن دې شهید یو چې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره موږ بشپړ سیاسي هوډ لرو، او نن دې د خوښۍ ځای دی چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ټیم په یو ژمن او مسؤل ټیم باندې بدل شو، او ارک له اداري فساد سره د مبارزې په چارو کې د ټولو حکومتي ادارو بشپړ ملاتړ کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا هم ویل په 13.5 کلونو کې د پروژو د تدارکاتو په چارو کې د سلګونو ملیونو ډالرو د اختلاس او فساد مخه نیول شوې، او همداراز نوموړي په راتلونکي کې د زرګونو ملیونو ډالرو د اختلاس د مخنیوي لپاره هم ژمنه وکړه. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کی صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري زموږ د وی پانی پته دا voanews.com/diva او اوس هم یو مرکی بلور د ساسو پام را ګرځو چې په ورستیو کې په پاکستان کې میشته د افغان کډوالو مشرانو یو سلو شپېته کسیزه پلاوی د افغانستان سفر کړی او الته له ولسمشر اشرف غنی سره هم ملاقات کړی. دغه ملاقات کې په څه موضوعګانو باندې خبرې سوي دي، د افغان کډوالو په کومو مشکلاتو او ستونزو باندې خبرې سوي دي، د ټولو حل پښتلې دي هم د پلاوی له برخې مستوره ستانکزی څخه زموږ خبريال داوود جبرخیل نو راځي چې هم په شریکه واورو.
د مونو مستوره ستانکزی ده، زه د افغان کډوالو د زنانو مشره یم پاکستان کې. مونږ یو وخت له دې جنه لاړلو سیاو سلو شپېته کسانو، په دې یو سلو شپېته کسانو کې شپاره سفر زنانه وي. نو ټول د کمپونو نمایندګان چې د کشمیر کراچۍ نه د کوټې بلوچستان نه د کمپونو د اریپور منصري خپل سفیر صاحب حضرت عمر زاخیلوال او د مونږ د کډوالو آتشه دلته ده عبدالحمید جلیلی سره یو جای لاړ او هلته موږ سره ډاکټر عالمه سدي خزو د کډوالو د وزارت موینه وه، هغې موږ سره ډېر همکاري وکړله په هر سا کې. کله چې موږ افغانستان ته لاړلو شپاړس نفر ښځو له اولې ښځې سره سدي اشرف غني ښځه وه هغه سره مو کتله، هغې ته بعضې مشکلاتونه د ښځو چې موږ دلته درلودل هغه موږ ورته وړاندې کړله. هغې ډېر په ورین تندي دا مشکلات نو اوریدل او وی ویلی چې موږ به د تاسو مشکلاتونه یا د نیسیار د خوانه او یا د پاکستان د حکومت له خوانه به دا موږ تاسو ته الو. موږ په تعلیم تربیه کې مشکلاتونه درلودل، سیمه مشکلاتونه هم درلودل، په کمپونو کې مشکلاتونه درلودل. موږ دا ټول هغې سره مطرح کړل. بیا بعد هغه نه کله رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني سره مو کتله، هغه هم راته درې میاشتې وخت راکړ. بیا وی ویلی ستاسو یوه پنځلس کسیزه کمیټه جوړه کړئ، چې پنځلس سیزو کمیټه کې به پنځه خزی او لاس پسړی سی هغه باغه کسان وی چې دلته مخور وی او دلته ټول خلکو پیژني، دلته د تاسو مشکلاتونه حل کی او تاسو هر وخت په دې خراب شرایطو کې تاسو رفتامت دی نامناسبه ده سر وخت راسی.
د سیغت مشکلات د خزو دی د افغاني خزو چې هغه تاسو ولس مشر سره شریک کړي،
هغه په کمپونو کې مشکلاتونه، د کمپونو به برقی مشکلاتونه، د کمپونو به تعلیمی مشکلاتونه، سر کمپونو کې زیاتره مکتبونه وټړل سول، زیاتره تعلیمی ادارې وتړسولې، خصوصا ښځو ته ډېر سخت پرابلم ده. از هغوی ښاراتو ته له کمپ نه لاړ چې خپل تعلیم مخکې بوزي، دغه پرابلمونه موږ ټول هغو ته وویلې. بیا هغو وویلې ستاسو دغه له پنځلس کسیزه واپس جوړوي، تاسو به مکمل خپل ټول پرابلمونه هغوی ته وایې او په درې میاشتو کې به انشاءالله موږ تاسو ته حل کړو.
د وایس آف امریکا ډیوا راډیو سره خبرو کولو ډېره زیاته مننه کور ودان.
تشکر مننه تاسو موږ ته وخت راکړ.
داود جبرخیل، وایس آف امریکا ډیوا راډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د تیرې هفتې په ورځ د افغانستان په شمالي ولایت سری پول کې چارواکي وایي چې داعش او طالبانو په یوه حمله کې لږ تر لږه دیرش تنان وژلې وو. یوه هفته تیرېدو پس هم په دغه سیمه کې امنیت لا نه دی سم او د سیمې خلک په کډې کولو باندې نورو نږدې علاقو ته پتلو باندې مجبور دي. په دې موضوع باندې یو ویډیو رپورټ ګورو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ تیار کړی.
نزدې درې سوه کورنۍ چې په شمالي ولایت سری پل کې د طالب وسلوالو څخه یې ځان بچ کړی اوس د مرکزی افغانستان نو آبادې توغانی کې پناه اخستې. یو افغان چارواکی وایي په ولایت کې طالب وسلوالو لږ تر لږه دیرش کسان وژلي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سریپل والی ظاهر وحدت د یک شنبې پر ورځ ویلی وو وژل سوي زیاتره ملکی کسانو او ځینې ځایی امنیتي مامورین هم پکښې وو. دغه پیښه د شنبه پر ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې طالبانو د سید ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه میرزا ولنګ ونیوله. شپېته کلنه بیبي هوا هم د هغه کسانو په ډله کې شامله ده چې له سیمې څخه په تیښته کې بریالۍ سوې او یو زوی یې د هغې د سترګو مخې ته ووژل شو.
زما زوی ووژل شو. دغه وخت شپه وه چې موږ وتښتېدو. زموږ په خپو کې بوټان نه وو. د شاته نه طالبانو په موږ پسې چیغې وهلې چې سیمه مه پرېږدئ او بیرته راستون شئ.
ژوندی پاته یو بل 55 کلن نور محمد وایي د هغه یو زوی بېدرکه دی او د کورنۍ ښځینه غړي یې لا اوس هم په کلي کې پاته دي.
زما د کورنۍ ښځینه غړي اوس هم په سیمه کې دي او زما یو زوی بېدرکه دی. ما هر څه پرېښودل، زما څاروي او هر څه چې ما درلودل، بس دومره مې وکړل چې ځان مې بچ کړو.
تر دې وړاندې راپورونو کې ویل شوي وو چې تر لسو زیات کسان طالبانو وژلي. د طالبانو یو ویاندکاري یوسف احمدي د حملې پړه منلې، خو وایي یوازې یې حکومتي عسکر وژلي دي. د والي ویاند وایي دغه پیښه کې لس طالب وسلوال هم وژل شوي.
تاسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم په خبرونه کې وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او هم د تیر په څیر یو ربیا هم د کتنه زموږ همکار مختار خلیل کوي.
د امریکای د صدارت په منصب د کیناستو د لومبه ورځ نه صدر ډونلډ ټرمپ په دې کوشش کې دی چې د افغانستان جنگ راغون کی او امریکا په حیا عزت سره د افغانستان نخپل فوزونه را وباسي. خو د افغانستان د دننه حالاتو او د جنگیالو ګوندونو او په خصوصي توګه د طالبانو د پرله پسې خونړو حملو له سببه واشنگټن کې ناس واکداران افغانستان ته د نور جنگي فوز د لیګولو په تجویزونو په غور کولو مجبور شوي دي. خو د تیرو سومیاشتو راسي داسې ګنګوسي هم خواره دي چې امریکا په مکمله توګه افغانستان نه خپیس پکی. واشنگټن کې د امریکای د دانشورانو او د سیړنکارانو د آنلاین خریدونکو مشهورې ادارې هریټیج فاونډیشن په یو تازه غنه کې افغانستان نه د امریکای د وټو په موضوع د ادارې د نامتو لیکوال د لیوک کوفه یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان ته د نور امریکایي فوج لیګرو زیاتره مخالفت د افغانستان د حالاتو او افغانستان کې د امریکای د غرضونو په حق له زوړ خیاله اندازې فکر په بنیاد کیږي. امریکا افغانستان کې سفارتي، اقتصادي او فوجي لحاظ سره خه مضبوطه پرته ده، ځکه چې دفاعي لحاظ سره د سیمې دغه هیواد یعنی افغانستان د امریکای د پاره ډیر زیات اهم دی. نن ورځ افغانستان کې د امریکای دفاعي مقصدونه دا دي چې د طالبانو خلاف د افغانانو او د دوی د حکومت خپې مضبوطی کی، چې دا شاندار ملک بیا د کال 1990 په شان د باچاګردۍ او د لاقانونیت دور ته لاړ نشي. مضمون زیاتی چې ټرمپ حکومت به ډیر زر د افغانستان د پالیسۍ په حق له خپلې حتمی فیصلې اعلان کړي. په دې لړ کې د ټولو نلوي سوال دا راپورته شوی دی چې آیا امریکای له د طالبانو مقابله له افغانستان ته نور فوز لیګل پکار دی او کنه. افغانستان کې تر 1400 کالو پورې د جنگیدو نه پس دا تپوس په حق دی چې د امریکانو فوزونو د شمیر زیاتولو ضرورت ولی پیښ شوی دی. کله چې د افغانستان مسله منځته راشي نو د امریکای پارلماني غړي دوه پړقه شي. یو ډله افغانستان کې د امریکای جنگ ته په کال 2001 کې د امریکای د مقصدونو په تناظر کې ګوري. خدای یو حقیقت دی چې دغه وخت نه راپدی خو افغانستان او سیمه کې لوی بدلون راغلی دی. په کال 2001 کې افغانستان کې د امریکای مقصد د ترهګرۍ نوغې وستلو، خو د کال 2001 نه پس امریکا کې داسې هیڅ لوی ترهګر حمله کامیاب شوی نه ده چې بن بینې ګینی په افغانستان کې تړلې شوی وي. په کال 2001 کې افغانستان کې د شمالي اتحاد په ولقه کې د یوې وړې شان علاقې نه سیوا په باقی ټول افغانستان د طالبانو عملداري قائمه وه. خو د ادباري رپورټونو مطابق نن د افغانستان د 401 ولسوالو ځینې صرف 11 ولسوالۍ د طالبانو په ولقه کې دي. القاعده والا چې څومره پرانستې تڼۍ په کال 2001 کې افغانستان کې ګرځېدل نن هغه شان زور نشته. د امریکې د پارلیماني غړو دویمه ډله افغانستان ته د وسط ایشیا د یو ملک په نظر کتو کې پاتې راځي. افغانستان د مشرقي وسطا یو ملک ګڼل لویه غلطي ده، او کله چې د افغانستان په حق د پالیسۍ سازولو وخت راشي نو باید چې د وسط ایشیا د مسلو په تناظر کې ورته وکتل شي. هریټیج فاونډیشن د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د دې ټولو خبرو د پاسه دا حقیقت زیات بالا او وزندار دی چې په دغه سیمه کې د ایران، هندوستان، سعودي عرب او د ترکی اثر رسوخ ورځ په زیاتی دی. په دې اثر رسوخ کې که د امریکې د پاره سره لږ ډیر خیر هم شته، نو زیاته پکې د امریکې د دفاعي مفاداتو د پاره بېخیری پرته ده. که امریکا خپلو دفاعي مفاداتو ته د پیښو خطرو تابعیا کول غواړي نو بیا په افغانستان او نور وسط ایشیا باندې سترګې نشي پټولې.
اوس تاسو ته حال وړاندې کوو د پاکستان د قبایلي علاقو. قبایلي مشران وایي چې موجوده سیاسي حالاتو د لاسه په پاکستان کې تر ټولو زیات زیان قبایلي علاقو او قبایلي خلکو ته رسیدلی دی. هسې هم په عامو حالاتو کې هم قبایلي خلکو ته او د دوی مسلو ته د حکومت پام نه ځي، خو نن سبا چې کم سیاست کې اړی ګړی روان دی نو د دې د لاسه د حکومت پام بیخي د قبایلی علاقو د خلکو د مسلو نه هوړېدلې دی. قبایلی مشرانو خبرې کړې دي په دې موضوع د عدنان بیټنی سره.
په پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ د بدامنۍ سره مخامخ او د جنګونو ځپلي قبایلي علاقو خلکو کې خفګان او پریشانۍ سیوا کړې دي. دیو سره حال تیرول په وخت د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر عبدالله خان وویل چې حکومت په تیر شوي جولای میاشتې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ غلام خان اقتصاد لاره د ګډو تګ راتګ لپاره د پرانیستو اعلان کړی و، خو تر اوسه حکومت دغه اعلان عملي نه کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ غلام خان لاره د شمالي وزیرستان اقتصاد یوازنۍ سرچینه شمارل کیږي او له دې سره د شمالي وزیرستان 80% نه زیاتو خلکو کاروبار تړلی ده. د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر عبدالله خان په دې اړوند خپلې اندېښنې ته څه داسې څرګنده وي.
دغه کولنه په دا خبره باندې بار بار لګیایي او موږ حکومت نه دا غوښتنه کوي چې مهرباني دا وشي، مهرباني دا وشي د لیار مشخون مکمله توقع و د هغې اعلانې نه شوې وي. موږ ته د 3 تاریخ مکمل کندنه نیرو کړی شوې وه، بیا غلیار کولاو نه شو. ترانزیټي لیار د غلام خان مخشه چاله ده چې اس خو پانه مشته سوالات حکومت نه روکوي و نه رحمه در ذاتی هم ده نه حکومت.
د شمالي وزیرستان یو بل مخور مشر ملک ګلسلی جان حیدرخیل ویل د کډوالۍ ژوند تیرول وروسته بیرته خپل علاقې ته واپس ستانه شوې دي، خو زیاته کړه چې د کډوالۍ په وخت دوی سره کمې ژمنې شوې وې. په پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ له امله دغه انتهایي زیاتې ضعیفې شوې دي. دوی د پاکستان سیاست د منافقت سیاست وویل او زیاته کړه چې تندروي او جنګونو ځپلي خلک له پامه غورځولې دي. دوی ډیو راډیو ته خپل اندېښنې چې داسې څرګنده وي.
دا د زونی ذات کې ختمولو خبرې دي ځانن کې څه وخت دی کنه کم از کم مو 3 سال بهر تیر کړل په تابعونه سه یو وخت نه ون سات تر نن واخر سه سروې دي کلا ورته میران ساته سي کلا ورته میرلی تا سي کم از کم دیګې دی نیز د وقتې یو کول لگ بگ وقت را کیری چنیری درخل کرینا زوینو چیره پتام بیونه سے غریبونه سے دل دلته چې کیم کرینا ران دی په ایمان دلته پتام بیونه سے سی دی چې تاسو سوچ کا چې بیا دې بجلی نوی یا بده نوی کیر دې نوی زمین دې باندې زمین زکه زکه لس کیری وی چې بهر ال نه خلک هم قدر کړو.
هغه د پارلیمان کې د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان څخه منتخب امین محمد نذیر دیوته اول چې حکومت په ان اف سی ایوارد کې د فاټا پرمختګ لپاره پیسې زنګړې کړې وي او د فاټا ریفارم سره مشروطه کړې وي، خو زیاته کړه چې د ملک شه وزیر اعظم محمد نواز شریف نه اله ګرځول ورسته د فاټ ریفارم دغه پروسه د سستۍ سره مخامخ شوه. محمد نواز شریف د عدالت سره مانی لخوا د تیر شوی جولای میاشتې په اخیره کې نه اله ګرځول شوی وو. محمد نذیر ای پوښتنې په جواب کې وویل چې فاټ ریفارم عملی کول لپاره به په پارلیمان کې سخت ټینګار کوي.
میرا ان اف سی وارد نه څه پیسې کړي دي خو هغه یا مزیر شوی نه دي کنه افاټ ریفارم سره تعلق لري ان اف سی نو میشتا فاټا خپل څومره شیر دی مشکیږي او میشتا ملويږي خو به هر لغه غاډی لیشو فاټا مرجر چې مو اړ دی لیشو په باندې هغه شای پوت شو غنان خان میش خو د خپل وفاق نه خپل پیسې غوري د بهر نه چې مو پیسې غړي دغه دې میش په حق ته کنه خپل حق میش کې مد بهر نه ور باندې غوري
یړ دی ویش قبایلی سیمه د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې سر لګیدلې پرتی سیمه دي چې واک اختیاري وفاقي حکومت تر لاسه ده لته شی 1500 کالو رسې تندروي په عمل یو شکمنې جګړې سره مخامخ دي چې لوجه عام اولس د جنگونو په وجه زیات ځپل شوې دي دغه قبایلی علاقو پر مختګ او د اغیزمنو د خیر شګړې لپاره په پراخه کچه سره لنړۍ څخه مرسته هم ترلاسه شوې دي خو په قبایلی سیمو کې مشته دغه خلک وایي چې دوی ته په پراخه کچه سره دغه مرسته نه رسیږي دغه قبایلی اولس له پاکستانی حکومت څخه د مین سټریمینګ غوښته هم کوي او د تیرشي وزیر اعظم محمد نواز شریف د خصوصي چارو معاون سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی سیمو د مین سټریمینګ لپاره ایوا کمیټې هم جوړه شوې وه چې خپل سفارشات په پارلمان کې جمع کړي دي خو په دغه سفارشات تر دې وخت پورې څه عملی فیصله مخې ته نه ده راغلې عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی
VOA دیوا د کره خبرونو لپاره تاسو د خوخه غږ VOA دیوا واوري په ټی وی یې وګوري په ټوئیټر یې خوخه کړئ او په ویب پاڼه یې ولولئ.
قدرمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ټلویزیون د یو خبری خبرونه لا دوام لري. اوس هم یو مرکه ولورت ساسو پام را ګرځو چې د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن دلی په قبایلی سیمو کې ورسله هغه د مطبوعاتي کانفرنسونو لړۍ شروع کړي ده چې د پاکستان پارلمان نوی وزیر اعظم وټاکي. د دغه غوند په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو مخالفت کوي خو د اصلاحاتو لپاره کار کوونکي او د مدني ټولنې فعالین وایي ځینې ګوندونه په قبایلی سیمه کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره هلته د اصلاحاتو څخه مخالفت کوي او په حکومت یې هم ژغ کړی چې زر تر زر دي په دغه سیمه کې اصلاحات عملي کړي. په دې اړه مو د سیمې څخه وتلې قانون پوه او د اصلاحاتو لپاره مبارزه کوونکي اجاز مومن سره خبرې اترې کړې دي او هغه دغه مطبوعاتي کانفرنسونو لړۍ ته او ورسره د اصلاحاتو د عمل کې چې کوم ځنډ رامنځته شو دي خندونه څه دي دا ټول خبرې پوښتلې او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
مورا اکثر او همیشه دا خبر ډیره د مخې نه کړی دا چې پنجاب او د پنجاب چې کومه اقتدار دی کپاغې کې دو وزیر اعظم دی او کپاغې کې نوی وزیر اعظم دی هغه نه موږ دا توقعات نه لرو چې هغوی په پاکستان کې پښتون یو کې او دا پښتانه په یو قدم باندې در روان وخت او در روان چې کوم مشکلات دي په دې نړۍ کې هغې دپاره دوی یو موټر ودرېږي. په هغه کې همیشا کوم کې دي دي چې د پاکستان تاریخ موږ وګورو نو په هغه کې د پنجاب مرسته همیشا دلته د مذهب کوم ته کار دی هغه د هغه حمایت کړی دی او څوک د پښتنو په نوم باندې سیاست کوي نو همیشا هغه سیاست کړی دی. مطلب زما د خبرې نه دا دی چې کوم بنیاد پرست او فاندامنټالیست کوم تھیوري ده او کوم د نیشنالیزم تھیوري ده په پاکستان کې نو وی همیشا مفادات د لپاره د پنجابی د لاندې استعمال شوی دی او پنجابی هغه استعمال کړی دی. نو زموږ د پنجابی سرمایدار یا د پنجابی د نوی وزیر اعظم د راته وقو کې دی چې د پولیفورم کې په اصلاحاتو کې د پښتون د پاکستان یو کې او قبایلو ته هغه خپل حقوق ورکړي. خو زه به یو خبره وکړم چې مولانا فضل الرحمن چې دا کومې هلې ځلې شروع کړې دي نو اولنۍ خبره خو دا ده چې آیا مولانا فضل الرحمن ته دا حق رسي؟ هغه ته بالکل دا حق نه رسي. هغه خو د سره سټیک هولډر دی نو هغه تعلق د دې حق سره دی، هغه تعلق په فاټا سره نه دی. یو خو د فاټا په مقدمه کې مهرباني هغه وکړي ډېر پیش پیش او ډېر نیز نیز کیږي دي نو موږ څه سره چې هغه پنجابي پولیس سټاک رایټ هینډ دی هغه خلاف دی. خو د فاټا د قبایلو په حواله مولانا فضل الرحمن ته بالکل دا حق نه دي زه خو د مولانا فضل الرحمن سټونه کله 2008 الیکشن ګورو او بیا 2013 الیکشن ګورو نو دا سټونه او دا ووټینګ ریټ چې کوم دی هغه ورسره ورسره کلیږي او راځي د مولانا فضل الرحمن ته بالکل دا حق نه دي چې هغه د قبایل په معنی له یو خبرو
خو اعجاز مومن صاحب اعجاز مومن صاحب د مولانا صاحب چې کوم ګوند دی هغه په قبایلی سیمو کې البته وجود لري له هغه ځای څخه د پارلمان غړي هم لري نو ضروری خو نه ده مثلا که د مسلم لیگ نون څوک وینو یعنی نواز شریف بیا دا حق نه لري چې اصلاحات وکړي او که د پیپلز ګوند وینو بیا آیا بلاول بوټو زرداری دا حق نه لري چې اصلاحات وکړي د څنګه منطق ده
لګي دا خو دا خو د یو قبیلی د یو قوم د 2 کروڑ خلکو په 10 کیلومتر د یو منطقي خبره ده چې هغه وایي چې ماته په نننۍ وخت کې په یو سیستم باندې کې ماته بنیادی حقوق راځي ماته د ستر عدالتونو اختیار راکا او ماته د پاکستان آئین راکا د پاکستان وزیر اعظم که هر څوک وي د پاکستان په پارلیمان کې که هر څوک ناستوي هغوی دا حق لري چې مونږ به دا غوښتنه د هغوی نه کوو او هغوی بیا مونږ ته راکوي مولانا فضل الرحمن خو په لاره کې په منځ کې یو کس دی چې هغه د هغوی مرسته کوي مولانا فضل الرحمن ته دا خبره کوي نو مونږ دا منو چې په قبایلو کې داسې مدرسې شته چې د هغې نه په کال کې لاس یو نیم لاس خلک فارغېږي کوم ته موږ په پښتو کې چرې طالب ورته یو نو مولانا فضل الرحمن سره دا حساب کتاب پکار دی چې تا دا لاس یو دین لا خلک چې په کال کې کوم پاره دیږي دا چرته لاړ
او اجاز مومن صاحب اوس مو
په پاکستان کې کومه ته ګرځي او تر هغه ځای کېږي آیا دا خلک په کې نه استعمالېږي
اجاز مومن صاحب اوس مو هیل څه دي
نو ځکه خو هغه د دې ورته مې د دې ریفارم او د اصلاحات مخالفت کوي چې کثرت پاټه قبایل ته آئین راغی قانون راغی تر عدالتونو راغی نو دا خبره مخه مخه مخې ته راځي چې تیر شرک کولو کې وي
صحیح
مولانا فضل الرحمن سره په دې وجه باندې چې کوم دی هغه دې مخالفت کوي
مننه کور ودان
دا وایس اف امریکا دی وری جوړ دا کاغړی مشره دا ټلیفون په لیکه تماس ونیسئ نو دا ټلیفون شمیره دا 00120220503
پاکستان کې سرخار اسلام آباد کې لال مسجد یا د سور جماعت سره تړون لرونکي شهدا فاونډیشن د اسلام آباد په های کورټ کې یو خاص جمع کړی دی او غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د یو خزو د پاره د یو پروډکټ یا د یو سیز چې هغه په بازار کې هم خرڅیږي د غیر ضروري اختصاصفا کوي دا غي له خوا چې کومه مقابله حسن یا په خزو کې د خپل مقابله شروع شوی دا دغه دی بند کړی شي چې دا د اسلامي او د معاشرتي اقدارو پر ضد ده نور تفصیل اورو اورنګزیب خان نه
ډیوا ریډیو سره خبرو کې طارق اسد ویلي دي چې دا خواست دوی ذاتی حیث کې جمع کړی دی خدای هم منلی دي چې د شهدا فاونډیشن مشر هم دی دی دوی زیاتوي کال 2014 کې دوی عدالت کې داغه پروګرامونو پر ضد خواست جمع کړی وو کوم کې چې پاکستان کې د هندي کلتور معرفي کولو هڅه کې دي او اوس یې هم د خواست کې د اضافه کړې ده چې خپل مقابلې باندې د هم بندیز ولګولې شي دوی دا د رزق پلوي چې داسې پروګرامونه د پاکستان د کلتور خلاف دي
دونی بنیادو پر میں نے یہ کہا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پاکستان کے نظریات کے بالکل خلاف ہے نوجوان لڑکیوں کی نسل کے کو یہ بالکل اس طرح سے انڈینائز کر رہا ہے ویسٹنائز کر رہا ہے
دوی وی داسې پروګرامونه د پاکستان کلتور خلاف دي او غربي او هندي کلتور زیاتولو هڅه دي طارق اسد دغه شن پروګرامونه غیر اسلامي هم ګرځولې دي د مدني ټولنې یو فعال غړی اسد بیگ په دې حق لوي چې طارق اسد د هغه ناچله ګرځول شوی تنظیمونو پر ضد ولی عدالتونو کې خواستونه نه جمع کوي کوم چې اوس هم تر هغه کاروای کوي او په سوشل میډیا هم فعال دي
ادارے نظر نہیں آ رہے وہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز نظر نہیں آ رہی پاکستان میں جو کہ کام اپنا کنٹینیو کرتی ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایکسٹریمسٹ گروپس کے ساتھ کام کر کے ٹیررسٹ کو ہائر کرتی ہیں اور پھر وہ دھماکے کرتے ہیں. تو اس پہ بھی ایک پٹیشن اگر طارق اسد صاحب کریں کسی فارغ وقت میں کہ اس کو روکا جائے اور گورنمنٹ اس پہ پابندی لگائے.
اسد بیگ وہی پاکستان کے طارق اسد پرشن خلق نیچل اگر زول شوے ڈلو چے تر اگر کاروائی ہم کبھی دا ہوئی پرزت خواستون اولی نجمع کبھی دین اخکارا دا دا ہر سا یو ایجنڈا ترمخ کی گی اور دلتا دا سی پروگرامون بندے بندیز خبر کی گی چے حس نقصان یا نشتا. اسد بیگ ویناوا یو خوا پاکستان پسیما کے معاشی گٹ اغواڑی اور بلخوا ٹی وی انڈسٹری باندھے بندیز خبری کی گی. شودا فاؤنڈیشن اسلام آباد کے موجود لال مسجد یا سر جمعہ سرا تڑون لری او کل 2009 دا جمعات مشر مولانا عبدالعزیز پہ حکم اب پارا بازار کے دا سی ڈی دکانوں پزورا بند کری شوی وو او دلتا دا غیر اخلاقی کارونو پتور پاکستانی او چینی زنانا ہم دا سر جمعہ طالب علمانو اغوا کری وو. روستو پوزی عملیات ہم د دوی پرزید شوی وو چی پکے دا مولانا عبدالعزیز روڑ غازی عبدالرشید وجل شوی وو. سمودوڑان دے سور جمعہ سرا تڑلے دا جینکو مدرسے جامع حفظ طالباتو پا حقلا یو ویڈیو ہم خورا شوی وو پا کم کے دے طالباتو دا داعش مشرتا دا پاکستان راتک بلنا ورکا ولا. پاکستان کے دا میڈیا سارن ادارے یا پیمرا دے نوڑان دے ہم پاغا مصنوعات و اشتہانونو بندیز لگولے وو چی پا آبادے کانٹرول دا پارا وو. دا دے تر سنگ دا آئس کریم او موبائل فون پہ اشتہار ہم پیمرا بندیز لگولے وو او ویلیو چی پا دے اشتہارون کے زنانا پا عجیب سترگو سڑو تا قتل. اورنگزیب خان, وائس آف امریکہ, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم ځو د یو بل خوندور ریپورت لوري ته چې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې تاسو چې هر څه هلته ورخیژوي, یعنی هلته پوسټینګ کوي یو شی خوښوي او هغه ته ریاکشن د خندا جوړوي یا بیا د خشم یا بیا څه نور دارنګه, نو دا ټول د انسان نفسیات ښکارا کوي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو ریپورټر ته عدنان رشید وړاندې کوي.
موږ په داسې وخت کې ژوند کوو چې خلک د خپل ژوند وړې او لوی خبرې د آنلاین دنیا په کتاب کې لیکي. کوم معلومات چې تاسو شریک کوئ هغه ستاسو په اړه ډېر سوایي, ستاسو د سوچ نه هم زیات. کریس ډونفورد وایي,
زه فکر کوم نن سبا زمونږ زیاتره ژوند په انټرنیټ تیریږي او موبایل مو د ژوند یو عادت جوړ شوی دی. موږ نه یو خبر, خو دغلته موږ د خپل سوچ او چلند په اړه ډیر معلومات څرګندو.
حساب پوه او د کریس همکار پیټر ډورز یو داسې مشین تیار کړی چې په انسټاګرام د خلکو پوسټونه تجزیه کوي.
موږ
ته معلومه شوې ده کوم خلک چې خفګانونو سره مخ وي د هغوی تصویرونه تور او دی یا خړ وي, او د نورو خلکو په نسبت دوی تور او سپین فلټر کاروي او خوښوي. تاسو دا عکسونه کتی شئ کوم چې ډینفورد تجزیه کړي دي. خړ او اودي فلټر په مقابله کې اصل او رنګین تصویر دا وګورئ. دا سړی خپه کی.
دا
سنوي خبره نه ده. کوم خلک چې په خفګان کې ګیر وي په هغوی دنیا تیاروي او د خلکو سره ناسته پاسته کمه وي, خو په سوشل میډیا داسې خلکو په اړه معلومات یو نوې خبره ده. ډینفورد وای, راتلونکي وختونو کې دینه د موبایل اپلیکیشن جوړېدای شي چې ډاکټر ته به ستاسو جذباتي ستونزو په اړه خبرداري ورکوي.
زما
په فکر اوس نه 15 یا 10 کاله وروسته که دغه شان تحقیق ګټور ثابت شو کوم چې موږ کړی دی, نو تاسو دا تمه لرلی شئ چې د موبایل یو ایپ ډاونلوډ کولو سره به ډاکټر ستاسو معلومات تجزیه کوي او درته به وایي چې اوس ډاکټر سره معاینې لاړ شي. ډینفورد د خلکو شخصي رازونو په اړه فکرمند دی او وایي په دې لږ نور تحقیق پکار دی چې دا ماشین کوم حد پورې د انسان دماغي حالت په ښه توګه تشخیص کولی شي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږ یی په ټلویزیون د ډیوا په ویب سټ د ډیوا په فیسبوک باندې دغه خبرونه لیدل هم شی. او تاسو ته ځینی عالمی خبرونه وړاندې کوو، او تر ټولو مهم خبر چې په نړیوالو مطبوعاتو کې ډیر ذکر کیږي هغه امریکا کې اوسیدونکي هغه عراقیان دي چې سر تقریبا 1400 په شمیره کې عراقیان په امریکا کې چې کوم اوسیږي هغه د ډیټرویټ ریاست یو وفاقي جج د امر د لاندې عراق ته واپس لیږلونه بچ شوی دی، یعنی هغوی به عراق ته نه لیږل کیږي تر څو چې د هغوی قضیه پوره شوی نه او د هغې فیصله مخې ته نه راغلی. خو د وایس اف امریکا رپورټ تر مخه دغه عراقیان که چرته واپس ولیږلی شو عراق ته، نو هلته کې د دوی ژوندونو ته خطر هم جوړېدای شي. نور تفصیل اورو د بختور شانه په دې رپورټ کې.
د څو لسیزو راهیسې د امریکې د میشیګن ریاست ډیټرویټ ښار د کالډین عیسایي ټولنې په څیر د اقلیتي ډلو دپاره یو خوندي ښار ګڼلی کېده، خو تیر د جون په میاشت کې د کډوالو او کاسټم د مخنیوي ادارې یا آیس په ډیټرویټ ښار کې 114 عراقي وګړي په جرمونو کې ککړ ونیول او خپل هیواد ته د بیرته استولو کار یې پیل کړ. ایډوارډ باجوکا د کډوالو د چارو وکیل دی. دی وایي
Donald Trump's first travel ban had Iraq listed as one of the countries
صدر ډونالد ټرمپ په خپل لومړي صدارتي امر کې عراق هم د هغه هیوادونو په فهرست کې شامل کړی و چې په وګړو یې امریکا ته پراتګ بندیز و. خو بیا په دویم امر کې عراق د دغه فهرست څخه بهر شو. ټول په دې خبره حیران و، خو بیا معلومه شوه چې صدر ټرمپ د عراقي حکومت سره یو تړون کړی و چې په امریکا کې غیر قانوني عراقي وګړي به عراق قبلوي، چې وړاندې ورته د عراق حکومت نو تیار.
د کلونو راسې د عراقي وګړو د وستلو امر د ځنډ ښکار و، ځکه چې امریکا د عراق سره د وګړو بیرته استولو تړون نه لري. ولې د دغه تړون وروسته اوس د کډوالو ادارې آیس دغه عراقي وګړي د بیرته استولو لپاره کاغذي کار برابر کړي، خو ججان ورسره دغه نه مني. مایکل سٹاینبرد د امریکن سیول لیبرټیز یونین یا اے سی ایل یو د قانوني چارو ډایریکټر دی. وای
What the order says is that all Iraqi nationals
د دغه امر نه مخکې چې کومو عراقي وګړو ته د وټلو امر شوی وو د هغوی سره صرف 90 ورځې دي چې د کلنه د خپل د کډوالۍ یا ایمیګریشن کاغذونه جمع کړي. په دغه موده کې به دوی بیا خپل مقدمه د کډوالو یا ایمیګریشن عدالت ته وړي. د دغه عراقي عیسائی وګړو مقدمه ډیره مهمه ځکه ده چې د دغه اقلیتي ډلې وګړي په عراق کې له تشدد او د مرګ سره هم مخامخ کېدای شي. ایډوارډ باجو کا زیاتوي
Not only Christians but Muslims too are at a serious
نه یوازې عیسائی اقلیتي غړي بلکې هغه مسلمانان هم کوم چې د امریکې څخه ایستل کیږي د تشدد او مرګ سره مخ کېدای شي، دا د مذهب پر سر نه بلکې د غرب سره د تړاو پر سر.
په نیول شوي عراقي وګړو کې د یو تن دغه لور خپلې اندېښنې داسې څرګندوي
دا خلکو په دې ملک کې په لسګونو کاله تیر کړي دي، اوس که دوی عراق ته ولیږل شي د عراق حکومت به دوی ته سزا ورکوي، کیدای شي د مرګ سزا هم ورکړي. دا خو هر چا ته پته ده، تر دې چې حکومت ته هم دا معلومه ده، نو بیا ولې داسې کوي؟
د دې پلار د اویایمې د لسیزې راهیسې په امریکا کې دی، خو کال 1986 کې د کوکیانو په جرم کې نیول شوی و چې 1.5 کال قید یې خوړلی و او اوس د بیرته لیږلو د سزا سره مخ دی.
ګران اوریدونکو کتونکو، خبری خبرونه سرته ورسیده. د نن پس په تاسو د نن د ورځې دیوا ډاکټر پروګرام اوریدئ شئ زمونږ همکار ارباب محمود علی سره. او نن به دیوا ډاکټر پروګرام کې خبرې کیږي د ډینګي د مرض او د ډینګي د ماشی په حواله سره، تاسو هم پکې برخه اخیستئ شئ. اجازه غواړو، الله پامان.